السلام علیکم د ازادۍ رادیو ایوی بل خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، دا خبرونه یو ساعت ده. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خپریږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوقیه یونیسف خبرداری ورکوي چې که عاجل اقدام ونه شي، تر 2030 کال پورې به کابل ښار د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په کابل کې د خلکو د استوګنې چټک بهیر او د اقلیم د بدلون اغیز د دې سبب شوی چې په کابل کې د تر ځمکې لاندې اوبو اندازه تر ډیره کمه شي. د یونیسف په وینا، له لسیزو جګړو او ناامنیو وروسته افغانستان دا چمتووالی نه لري چې د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. یو شمیر کارپوهان په کابل کې د پاکو اوبو د تامین یوه لنډمهاله حل لاره د ښار ته د پنجشیر سیند اوبو لیږد بولي، خو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه یوازې په کابل پورې محدودیږي نه، بلکې د افغانستان اکثر نور ښارونه هم له دې ستونزې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا، د افغانستان شاوخوا 80% وګړي پاکو اوبو ته کافي لاسرسی نه لري. یوې ترکی کمپنۍ پرون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له وزارت سره د جوزجان ولایت د یتیم تاق سیمې د سمنټو د تولید تړون لاسلیک کړ. بختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکوي چې دا تړون د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر له اویا نومي ترکی شرکت سره په کابل کې لاسلیک کړ. د خبر له مخې، یاد ترکی شرکت به په دې فابریکه کې 133 میلیون ډالره پانګونه کوي او فابریکه به د ورځې 3000 ټنه سمنټ تولیدوي. د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د جبل سراج، کندهار، هرات او یتیم تاق د سمنټو په فابریکو کې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د 43 میلیارد افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د مینځلو د یوې کارخونې د نړېدو په پیښه کې 3 کارګران مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویان احسان الله کامګار وایي پیښه پرون د ارغنج خوا ولسوالۍ په تاقرچه سیمه کې شوې ده. د هغه په وینا، پیښه هغه مهال وشوه چې پر دې کارګرانو د کار پر مهال ناڅاپه کارخونه ونړېده. په بدخشان کې له دې مخکې هم دې ته ورته پیښې شوي. د دې پیښو یو لوی علت دا ښودل کېږي چې د دې سیمې اوسیدونکي په غیر قانوني او غیر معیاري ډول کانونه سپړي. ملګری ملتونه وایي چې که اسرائیل د فلسطینیانو لپاره د دې سازمان له څانګې سره د اړیکو د پرې کولو اړوند نوی قانون عملي کړي، نو د اسرائیلو حکومت د فلسطیني وګړو اړتیاوې باید د نړیوالو قوانینو په اساس پوره کړي. د اسرائیلو پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړل چې د اسرائیلو په خاوره کې د ملګرو ملتونو د ځانګړې څانګې یو ان روا پر فعالیت بندیز لګوي، اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. د ملګرو ملتونو د ویان سټیفن دوجارک په وینا، سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې د فلسطینیانو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره بل بدیل نه لري. ګوتریش ویلي دي چې یو ان روا د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې پر مهال د فلسطینیانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ مرستندویه اداره ده، خو د هغه په وینا د اسرائیلو نوی قانون به په غزه کې پر روان بشري وضعیت ناوړه اغیز وکړي. او د امریکا مرستیال ولسمشرې او د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کاملا هاریس پر خپل سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تور لګولی چې بې ثباته دی او د غچ اخیستو عادت لري. میرمن هاریس دا څرګندونې پرون سپینې ماڼۍ ته نږدې په یوه پراخه غونډه کې وکړې. هغې ژمنه وکړه چې د ټولو امریکایانو ولسمشره به وي، خو خپل سیال یې توران کړ چې د بې کنټروله قدرت په لټه کې دی. د دې غونډې تنظیمونکو وویل شاوخوا 15,000 کسان هلته راټول شوي وو، که څه هم دا شمیرې د پولیسو او خپلواکو څارونکو لخوا نه دي تایید شوي. خو د راپورونو له مخې د هاریس ځینو پلویانو په هغه پارک کې چې ترامپ 4 کاله مخکې وینا کړې وه 9 ساعته انتظار وکړ څو د هاریس وینا واوري. په همدې پارک کې د 2020 کال د جنوري په 6مه ښاغلي ترامپ خپلو پلویانو ته مخکې له دې چې هغوی د کانګرس پر ودانۍ برید وکړي وینا کړې وه. پخوانی ولسمشر او پلویان یې دا برید کم اهمیته موضوع بولي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې څو راپورونه لرو. نن د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین د کمپاین دریمه او وروستۍ ورځ ده. د دې کمپاین د اغیزمنتوب په اړه یو لړ اندېښنې راپورته شوي، ځکه دا واکسین کور په کور نه، بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې تطبیقیږي. له افغانستان سره هممهاله د پولیو د واکسین ورته کمپاین په پاکستان کې هم له دوشنبه ورځې راهیسې پیل شوی، چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په یو شمېر سیمو کې د سخت دریځو له تاوتریخوالي سره مخ شوی. په دې راپور کې به واورئ چې دواړه هیوادونه د پولیو د له منځه وړو په چاره کې له کومو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د فرعي کمپاین نن درېیمه ورځ ده. دغه کمپاین چې د دوشنبې په ورځ پیل شوی، د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان په خبره په ترڅ کې به 6.2 میلیونه هغه ماشومان چې عمرونه تر 5 کلونو کم دي واکسین شي. که څه هم نوموړي نه دي ویلي چې دغه کمپاین په کومو ولایتونو کې عملي کېږي، خو هغه داسې مهال پیل شوی چې په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو څه باندې 40 مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د افغانیو هغو خلاف د پولیو دغه کمپاین کور په کور نه، بلکې په جوماتونو او نورو ځایونو کې عملي کېږي، چې د واکسینو د کمپاین یو شمېر فعالانو او یو شمېر کورنیو د اغېزمنتوب په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې یو شمېر کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې ښه به دا وایي چې دغه کمپاین کور په کور عملي شوی وای، ځکه اکثره نارینه د ورځې لخوا پر کارونو بوخت وي او ښځې نشي کولی چې ماشومان د واکسین لپاره جوماتونو یا نورو ځایونو ته بوځي. سید کمال شاه سید چې ډیر کلونه په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د عامه پوهاوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی، هم ازادي راډیو ته د دغو کورنیو اندېښنې پر ځای وبللې او ویویل
تر ټولو ښه لار د پولیو کمپاینو د تطبیق کور په کور واکسین دی چې هلته به پخوا تطبیق کېده، او د دې تر څنګ کوم واکسینونه چې د صحي مراکزو له لارې تطبیق کېږي د هغو قویتوب دی. متاسفانه په افغانستان کې روټین میونایزیشن یا د ماشومانو د ماشومتوب د دورې چې کوم واکسینونه تطبیق کېږي دا هم ډېر زیات کمزوری دی. د دې پروګرام قویتوب په خپله د پولیو ناروغي په مخنیوي کې مرسته کوي.
خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان ښاغلي زمان د دغه کمپاین د پیلېدو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې هیله څرګنده کړې چې قومي مخور علما او نور نفوذ لرونکي کسان به د پولیو د واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي، تر څو دغه کمپاین چې ویل کېږي د ځینو ستونزو له امله په ځنډ پیل شوی په سمه توګه عملي شي. په افغانستان کې روان میلادي کال د پولیو ډیری مثبتې پیښې په هغو ولایتونو کې ثبت شوي چې له پاکستان سره ګډې پولې لري. هغه هیواد سره چې روان کال د پولیو مثبتې پیښې پکې په بېساري توګه زیاتې شوې دي. د ښاغلي سید په خبره د پولیو سرایت دواړه هیوادونه اغېزمنوي، ځکه د ډیورن پولې دواړو غاړو ته پراته خلک له یوې نه بلې خواته ډېر تګ راتګ کوي، چې دا کار د پولیو د وایروس سرایت چټکوي. د هغه په خبره په افغانستان او پاکستان کې د پولیو وایروس د چټکې خپرېدا مخنیوی هله ممکن دی چې په دواړو هیوادونو کې د پولیو د واکسینو کمپاینونه په خپل وخت او په سمه توګه عملي شي.
دواړو هیوادونو کې د پولیو د کمپاینونو د بریالیتوب په دې پورې تړلی دی چې څومره ماشومان هلته واکسین کړی شي، څومره ډیرو ماشومانو تلته لاسرسی وسي. په افغانستان کې په خاص ډول باندې په هغو سیمو کې چیرې چې د وایرس شتون لري یا وایرس د خپرېدو په حال کې دی، نور هم خپرېږي، نو هلته 95% نه لوړ ماشومان باید په دې کمپاین په هره دوره کې واکسین شي.
که په افغانستان کې ماشومانو د ګوزن یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د روان کمپاین په اړه اندېښنې د هغه د کور په کور پر نه تطبیق څرخي، پاکستان کې بیا دغه کمپاین که څه هم کور په کور عملي کېږي، خو په ډیرو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دی. د خیبر پښتونخوا ایالت په اورګزو سیمه کې پرون سه شنبه د ناپیژندو وسلوالو په یو برید کې د پولیو د واکسین د کمپاین 2 ساعتونو کې وژل شول. د راپورونو له مخې دغه برید په بدن سیمه کې شوی چې له امله په دې او نږدې سیمو کې د پولیو د واکسین کمپاین هم درېدلی دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې د راپور له مخې په یوه بله پیښه کې پرون سهار وختي د شمالي وزیرستان په شیوه سیمه کې یو شمېر وسلوالو له هغو ساتونکو وسلې ټولې کړې چې د پولیو د واکسین د کمپاین د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. په دې سیمه کې هم د واکسین دغه کمپاین درول شوی دی. پاکستانی چارواکي هیله مندي چې د پولیو د واکسین د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې تر جمعې پورې دوام کوي په ټول پاکستان کې له 45 میلیونو زیات ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه محدود هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو له ناروغۍ سره مخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د وروستیو شمیرو له مخې په دواړو هیوادونو کې روان میلادي کال د پولیو په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې شمیر 30 ته او په پاکستان کې شمیر 140 ته رسیدلی دی. د روغتیا پالانو په وینا پولیو چې یوه ناعلاجه ناروغي ده مخنیوی یې یوازې هله ممکن دی چې له 50 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو د واکسینونو په هر دوره کې واکسین شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې ورزو یوې نړیوالې مسایلې ته. متحد ایالتونو له اسرائیلو غوښتي دي چې د غزې په شمال کې د وروستي برید په اړه دی چې له نوي زیات فلسطینیان په کې ووژل شول یا تریتم دي وضاحت ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې د دې برید په اړه د څرګندونو پر مهال د وژل شویو فلسطینیانو دقیق شمیر ونه ښود، خو دا یې یوه ویرونکې پیښه وبلله. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه‌شنبه وویل متحده ایالات له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په شمالي برخه کې د هغه برید په اړه چې نوموړي یو ویرونکی برید وباله وضاحت ورکړي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې په دغه برید کې چې د هستوګنې پر یوې ودانۍ شوی لږ تر لږه 93 فلسطینیان وژل شوي یا تریتم دي. د راپور له مخې د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت په خبره د اسرائیلي ځواکونو لخوا په دغه برید کې چې د سه‌شنبه په ورځ په بیت لاهیا ښارګوټي کې شوی په لسګونو کسان ټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې حماس یو تروریستي سازمان نومولی دی. ماتیو میلر وویل دی نشي کولی چې د وژل شویو کسانو د دقیق شمیر په اړه څه ووایي، خو متحده ایالات د دغه برید په اړه د زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو په لټه کې دی. د هغه په خبره دا یوه ویرونکې پیښه ولی یوې ویرونکې نتیجې سره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګ وویل چې واشنگټن له اسرائیلي چارواکو سره اړیکې نیولي تر څو پوه شي چې دقیقا څه پیښ شوي او څرنګه د داسې نتیجې تمه کیدای شي چې د لسګونو ماشومانو د وژل کېدو راپورونه ورکول شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې متحده ایالات تر اوسه دغې پوښتنې ته ځواب نه لري. د ښاغلي میلر په خبره دا پیښه د دې یادونه کوي چې متحده ایالات ولې د دغې جګړې د پای ته رسېدو لپاره پر یوه اوربند چې د اسرائیل په ګټه هم دی ټینګار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه وویل چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل د یوه لوی ستراتیژیک بریالیتوب په ترلاسه کولو فکر وکړي او دا هم په پام کې ونیسي چې د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره داسې لاره ومومي چې یرغمل شوي په خوندي توګه بېرته خپل کور ته ستانه کړي، نه دا چې په یوه دوامداره جګړه کې ښکېل پاتې شي. د رویترز د راپور له مخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د روانې میلادي میاشتې په لومړیو کې اسرائیل ته یو لیک استولی او په هغه کې ترې غوښتي وو چې تر 1.5 ورځو پورې د په غزې تړانګه کې د بشري وضعیت ښه کېدو لپاره اقدامات وکړي، کنه د امریکا د پوځي مرستو له احتمالي محدودیتونو سره به مخامخ شي. ښاغلي میلر وویل متحده ایالات تر اوسه په هغو مواردو کې پرمختګ نه دی لیدلی چې په لیک کې یادونه شوې ده. هغه همدارنګه وویل چې واشنگټن د اسرائیل د دوشنبه د ورځې هغه تصویب شوی قانون هم ډیر اندېښمن کړی چې له فلسطینیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر فعالیت بندیز لګوي. هغه وویل که دغه قانون عملي شي د امریکا د قانون او پالیسیو پر اساس ښایي د اسرائیل لپاره پایلې ولري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د سهار 8:15 شوي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو.
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادی ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلات څخه له تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. داسې ژمی پر رسېدو ده، د ټول افغانستان خلک خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دي، اقتصاد ډیر ضعیف ده، هلا سړه وه او سوړ ژمی را روان ده. بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنۍ ډیره وي، په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیرې کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسېدو ده، نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې اوسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي، نو خلک اوسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غږ کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرستي وکړي او نور مرستندوی مسلطونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرستي وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، زمي پر اتک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، دایمه کبه به له بشری ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدنی فعالانو او شنونکو نیول د بیان آزادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ویل که ګناه وي، ولست وړاندې کړي خپل دلیل.
السلام علیکم، زن الله زابل ولایت شاجی ولسوالی اړیکه در سره نیولې د واټساپ له لارې. پیغام می دار از دا کمی تلاشی په کابل کې وس روان دي، دا پر خلکو کې بد تاثیر به ولري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله موکو. په بریتانیا کې د جنوبی آسیا د هیوادونو د کتاب لنندارتون څخه افغانان محروم شوي. خو د جرمني د کتاب په لنندارتون کې د افغانانو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي. په خبرونه کې مو په افغانستان کې هم د کتابونو د چاپ له چارو خبرو.
د مرکز نه علاوه په نورو لوی ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته.
د یو نوي کتاب پاڼې اړوو چې څه پکې دي.
ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابرۍ و انځور.
شاهسوار سنگروال په لسکونو پښتو قلمي نسخې د بریتانیا په کتابتونونو کې موندلې.
یو نسخه مې دوه ورځې درې ورځې کار کړی دی، یو پاڼې نه اوښتل کېدلې، ټولې چینجي خوړلې وې، ډېر په احتیاط باندې مې اړولې چې رانه ونیس کېږي.
شعر لرو.
ولوې د سپوږمۍ تر دیواله شپه لا نیمه پاته، واړه ویله درد ډکې سترګې به اوس چاته څوک.
او په دې خبرونه کې
مینا لکه یو تاوده غیګه، آرامښت او سکون په ژوند کې انسان له هر څه سره مینه کولای شي.
د کتابونو تر ټولو ستر نړیوال نندارتون تیرونی د جرمني په فرانکفورت ښار کې د صلح هیوادونو او څلور زره کتاب پلورونکو په ګډون جوړ شو. د افغانستان استازو هم په دې نندارتون کې یو شمېر پښتو او دري کتابونه په ځانګړو غرفو کې نندارې ته وړاندې کړل. د فرانکفورت کتابونو نندارتون د نړۍ د کتاب له سترو نندارتونونو څخه دی چې په لومړیو درې ورځو کې سوداګر د چاپ صنعت چاري ګوري او په وروستیو دوو ورځو کې د عامو خلکو لپاره پرانیستل کېږي چې هر کال پکې ګڼ لیکوال، هنرمندان او خپرندوی مؤسسې برخه اخلي. د فرانکفورت د نندارتون له نړیوالې دوهمې جګړې څو کاله وروسته په 1949 کال کې پیل شو چې هر کال پکې د لسکونو هیوادونو استازي ګډون کوي او په لکونو خلک نندارې ته ورسي. بل لور ته د جنوبي آسیا د یو شمېر هیوادونو د کتابونو فیستیوال د بریتانیا په برمنګم کې روان دی. په دې نندارتون کې د هند، بنګلادیش، پاکستان او سریلانکا یو شمېر لیکوالو او هنرمندانو برخه اخیستې ده. د نندارتون چې د اکتوبر په 19 پیل شوی دی، د نومبر تر 2 به پرانیستی وي. خو په دې نندارتون کې افغانان نه تر سترګو کیږي. که څه هم افغانستان د جنوبی آسیا د سیمه ییزې همکارۍ یا سارک غړیتوب په 2008 کال کې اخیستی. البته د برمنګم نندارتون د سارک د غړو هیوادو نه دی، خو د جنوبی آسیا د هیوادو دی چې افغانستان هم پکې شامل دی. افغان لیکوالو د 2008 کال د اګست له 15 مخکې چې طالبانو کابل نه ونیولې، د جنوبی آسیا د سارک هیوادو په غونډو او نندارتونونو کې ګډون کاوه. سارک یا د جنوبی آسیا د سیمه ییزې همکاري ټولنه په 1950 کال کې جوړه شوې ده چې افغانستان یې 10 کاله مخکې غړی شو. د دې ټولنې په ادبي غونډو کې د تیرو کلونو په ترڅ کې یو شمېر افغان لیکوالو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. د طالبانو له بیا واکمنۍ را پدې خوا په داسې غونډو کې د افغانستان په استازیتوب د نه ګډون تر څنګ په کور دننه د کتابونو د چاپ چارې ټکنۍ شوې دي. خو د ځینو خپرندویو ټولنو د مسؤلینو په وینا تر پروسه شکل سش کال په افغانستان کې د کتابونو بازار لږ ښه شوی دی. کله چې د 2020 کال د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو، په سلګونو زره افغانان نورو هیوادونو ته کډوال شول چې لیک لوستی کولای شوي. د دې ترڅنګ د بهرنیو مؤسسو د مرستو له درېدو سره په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی چې دې چارې هم د کتابونو بازار سوړ کړی دی. ځینې داسې علتونه هم شته چې د کتاب بازار ممکن ژر ورسره وخوړی شي او د چارواکو د یو عادي فرمان خبره ده، لکه د نجونو د ښوونځیو پوهنتونونو پرانستل چې د کتابونو د پلورلو بازارونه به ورسره تود شي. ننګرهار چې اوس پکې شاوخوا 1.5 خپرندویو ټولنې شته، د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې به پکې هره میاشت د درسي کتابونو په شمول تر 100 ډېر کتابونه چاپېدل او نن سبا دا شمېرې تر 100 راښکته دي. د دې ولایت د 12 ټولګي زده کوونکې خدیجې د کتابونو پر بازار د شوز و انجونو د تعلیمی ادارو د بندیدو تر اغیزو پوری آزادی رادیو ته وویل:
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بندي، چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې وجلې مکتب ته او پونتون تن پر خودل کیږي، نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار تن پر خودل کیږم، ولې زه مکتب تن پر خودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
د افغانستان د جنوب په ستر ښار کندهار کې هم د کتابونو بازارونه سړه شوي دي. د قدرت الله کریمی په نوم د دغه ښار یو کتاب پلورونکی ازادي راډیو ته وویل:
کتابو بازار په داوس ورسته کې بخیر ډیر کم شوی دی. شوق د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. همون کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داس روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي، نور پر دغه باندې مه کوي، او مطالعه د لپاره زمينه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي.
څرنګه کېدای شي چې د کتابونو ساړه بازارونه بیرته سم تود شي؟ دا پښتنې په کابل کې د اکسوس کتاب پلورنځي له مسول صفی الله نصری څخه کړی ده. دوی د مرکې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې نن سبا د کتابونو بازارونو ته هیلي زیات شوې دي.
په مجموع کې په افغانستان کې د کتاب چاپ چارې تر ډېره له مخکنی وخت په کتو سره ته یو بریده احیا شوې دي چې یو هیله بخونکی حالت لري، او په دې لړ کې هیله بخونکی حالت په دې کې دی چې علاوه د مرکز د کتاب پلورنځیو او خبرندوی ټولنه، یعنی په ولایتو کې هم رو رو د کتابونو چاپ ښه شوی دی چې په لویو ښارونو کې مخکې ډېر د کتاب چاپ چارې ډېرې ګړندۍ نه وې، او په دې برخه کې ډېر کم چاپېدله. نو له نیکه مرغه چې په لویو ښارونو کې اوس د کتابونو چاپ تګو بریده ښه شوی دی، که اکاډمیک کتابونه دي او که یا د آزاد مطالعه کتابونه دي.
په دې برخه کې خو هغه سیاحت الله هم نه شوي چې په کار وي، همداسې نه ده؟
زه فکر کوم چې دې ودې ته اړتیا د دې لیدل کې چې باید په دغه برخه کې پانګونه شوې وای، که هغه د خصوصي سکتور لخوا نه وي، که دولت لخوا نه وي، د لویه مرسته ورسره کولای شي.
نصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي د امکاناتو په چوکاټ کې وړاندیزونه مو څه دي چې څه باید وشي؟
باید په ولایتو کې او علاوه په ولایتو کې په لوی ښارونو کې باید د مرکز په شمول باید کتاب پلورنځي رامنځته شوی وای. خو متاسفانه چې په دغه موده کې کوم نوی کتاب خپرندوی ټولنه یا کتاب پلورنځي منځته نه دی راغلی، چې دغه د تاسو وړ ده او هیله دې ته وه چې باید په دې برخه کې پانګونه شوې وای. له بلې خوانه دا چې د کتاب پراختیا څنګه کېدلی شي چې هغه وده وکړي، نو تر ډیره ډیرې دندې د دولت دي چې په دغه برخه کې باید پراخه ستراتیژي ولري، او علاوه د مرکز نه باید د افغانستان ټول متوازن انکشاف ته داسې تګلارې په کار واچوي چې دوی وکولی شي د هغې نه ښه ګټه واخیستی شي او د افغانستان د کتاب لوستنې فرهنګ پرې لوړ کړي. نو زما په نظر یوه ښه لاره ایدا ده چې هغه کوم نندارتونونه چې دایرې هغه نه یوازې باید په مرکز کې وي، بلکې باید په ولایت کې هم دایر شي، څو د کتاب آشنایی سره عمده مرسته وکړي او همدارنګه کتاب بازار ومومي.
مخکې مې دې ته اشاره وکړه چې په لکونو هغه افغانان چې لیک لوست یې کولی شوی له افغانستانه وتلي دي، نو د دې لپاره چې هغوی له بهره د افغانستان دننه د کتابونو بازار تود وساتي، د آنلاین کتاب پلورلو بازار وده نه ده کړې؟
د ډیجیټل افغانستان په حساب کوم ایجابات چې دي، متاسفانه هغه امکانات او خدمات تر ډیره په ډیرو کتاب پلورنځیو او خپرندویو ټولنو کې نه دي موجود. نو اړتیا دې ته لیدل کېږي چې باید په دغو برخه کې د کتاب پانګونه او انکشاف ته توجه وشي.
ناصری صاحب، تاسو د اکسوس کتاب پلورنځي له لوري له تیرو دوو کلونو راهیسې آنلاین هڅې پراخې کړې دي. پروسش کال مو ازادي راډیو مجلې ته ویلي وو چې ځینې کتابونه په آنلاین ډول ښه پلورل شوي دي، نو اوس څرنګه؟
نو په دغه برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی، خو په چاپي بڼه کې مې چې یادونه وکړله تر ډیره یو ښه پرمختګ دا شوی دی چې د مرکز نه علاوه په نورو لویو ښارونو کې د کتاب چاپ احیا موندلې ده نسبت تیر کال ته، او په دې سره کېدلی شي چې دا پراختیا عمومي. خو بیا هم ځینې جدي ستونزې شته دي چې هغه د کتاب د انکشاف مخه نیولی شي، په مجموع کې هغه د کاپی رایټ نه رعایت دی، ځکه تر ډیره په پوهنتونونو کې چپتر تدریسیږي او کتابي بڼه نه وي موجوده، او یا هم هغه چپتر چې دی کاپی کی او دغه روحیه یعنی د افغانستان په اکاډمیک مرکزو کې متاسفانه له منځه تللې ده چې په کتابي بڼه دوی هغه خپل مضمون مخته یوسي او هغه موجود وي. نو زموږ توقع دا ده چې اکاډمیک مرکزونه چې پوهنتونونه دي او انستیتوتونه دي دغې برخې ته جدي توجه وکړي او د کتاب خپرندویانو سره دا ملتیا وکړي چې دوی باید کتاب معیار وګرځوي او دا د معنوي غلا مخه ونیسي، ځکه دا یوه جدي ستونزه ده او په لومړی کې اړتیا دې ته ده چې دا یوه حقوقي مسله ده، خو باید اولاً باید په اخلاقي لحاظ دې ته توجه وشي او د دوی د عامه پوهاوي پر اساس بیا خلک کولای شي چې د دوی حقوقي اړخ ته مراجعه وکړي او هغه بیا جدي تعقیب وړي، او امید دا تشته دی چې که ځینې ستونزو ته توجه وشي، د هغې په حال فکر وشي، نو انشاءالله د افغانستان کتاب چارې به ښه حالت ته ولاړه شي او د اقتصادي ورشکستګۍ نه به بد شي.
له ښاغلي ناصري څخه مننه. د دوی په باور تر پروسه شکل سشکل په افغانستان کې د کتابونو د چاپ چارې ښه سوي دي. ځوان لیکوال رضا الله زار د ماکسیم ګورکی د لنډو کیسو یو کتاب لوستی دی چې پښتو ژباړه یې تازه په کابل کې چاپ شوې ده. له دوی څخه د دې کتاب په اړه اورو.
مور او زوی د ماکسیم ګورکی د دوله شاهکار کیسو ټولګه ده چې د درېم ځل لپاره په کابل کې مازیګر کتاب پلورنځي تازه چاپ کړي. دا کتاب ښاغلي احسان الله رینځي په ډېره خوږه او روانه ژبه پښتو ته ژباړلې. یاد کتاب په اعلی کیفیت 138 مخونو کې چاپ شوی. د نوموړي کتاب کیسې اکثره پر ریالیزم ولاړې دي. دا کیسې د ټولنې د هغه خلکو او ژوند ډکې دي چې له بېوزلۍ او ټولنیزو نابرابریو سره لاس او ګریوان دي. که موږ د ګورکی اثارو ته ځیر شو، دی تل د رښتینې ژوند سختۍ او ناانصافۍ په ډېر صادقانه ډول لیکلي چې د بېوزلو، کارګرو او محرومو طبقو ژوند ته یې پکې ځانګړې پاملرنه کړې ده. د ګورکی کیسې پرته له دې چې د اخلاقو، انساني کراماتو
بی وزلو او کارګرو په اړه هم ژور پیغام لري او دا هغه کسانو ژوند ته پکې ځانګړی انعکاس ورکول شوی چې له ظالمانه اقتصادي او ټولنیزو شرایطو سره مخ دي. ماکسیم ګورګي د خپلو کرکټرونو له لارې د انسانانو په ژوند کې د سختیو او نابرابریو انځور وړاندې کوي او د هغوی د هیلو، مبارزو او بریاو په اړه غږیږي. لیکوال ښایي چې انسانان له سختو شرایطو سره سره د شرافت او عزت احساس له لاسه نه ورکوي. د ګورګي په فکري محتوا کې د انقلاب او ټولنیز بدلون هیله څرګنده ده. هغه باور لري چې ټولنه باید له نابرابریو او ظلمه پاکه شي او خلکو ته مساوي حقونه ورکړل شي. د هغه کیسې یوازې د شخصیتونو داستانونه نه دي، بلکې د ټولنیزو بدلونونو او عدالت غوښتنو یو رسا غږ هم دی. په اوسني حالاتو کې د ټولنې هر فرد ته مهم دي.
له ښاغلي زار څخه مننه چې د ماکسیم ګورکی د مور او زوی د کیسو د کتاب په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. کیسه لیکوال ارنست همینګوی وایي تر کتاب وفادار دوست نشته، او فرانسوی فیلسوف ولتر وایي د کتاب پاڼې لکه وزرونه موږ یې په مټ د روښنایي عالم ته لوسو. له یوې خبرتیا وروسته له تاریخ پوه، څېړونکي او لیکوال شاهسوار سنگروال سره د دوی د یوه مخکینی چاپ شوي کتاب پر محتوا غږېدلی یم.
ادبي او هنري خبرونه له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په راډیوي مجله کې واورئ.
د بریتانیا په کتابتونونو کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه هغه اثر دی چې په 1991 لمریز کال کې چاپ شو. پر دې کتاب لیکوال شاهسوار سنگروال 15 کاله کار کړی دی او 1990 پښتو قلمي نسخې پکې معرفي کړې دي. له دوی په واورو چې د بریتانیا په کومو کتابتونونو کې دا قلمي نسخې موندلې دي.
ډیره غوښه نه برخه په خپل د بریټیش په کتابتون کې و چې تقریبا د او د اصلي نسخو بیا کتل اکل مخې چې بیا راټولې کړې. نو د هغو مې اندازه بیا ولګول چې فرضاً د مخزن اسلامي په اړه باندې څونه نسخې موجودې دي، همدغسې فرضاً د بابو جان د کتاب څو قلمي نسخې موجودې دي، یا د کلیرات فتح شاه یا رشید البیانو یا جنت الفردوس یا نافع المسلمین یا قیامت نامه یا حفظ الاداب. این دغه ډول فرزن په بیلابیل سفر کو باندې می کار وکاو. بیا دغه ټول نسخه می را ټول کړل، دا می هر یو علاوه بیا هر یو مخ می لیدل چې په کې مې سپانګه څه شی دی، په کې نوی زاړه لغتونه څه شی دی، هغه دی د لغتونو جوړښت څومره پکې عربي ونډه موجوده ده، څومره د پښتو ژبې لرغوني کلمات پکې موجود دي. په دې باب مې تقریبا هم د منځپانګې له مخې او هم د لغتونو د رغونې له مخې په بېلابېلو برخو کې بیا پېڅېړنه کړې.
سنگروال صاحب، د شاوخوا 1990 نسخې چې تاسو دلته ترلاسه کړې دي، په دغو کې داسې نسخې هم وي چې پخوا نه وي چاپ شوي؟
چاپ شوي خو پخوا زه فکر کوم ډېرې به نه وي چاپ شوي. منتهی په بېلابېلو کتابتونونو کې یو شمېر قلمي نسخې وي او یو شمېر زه فکر کوم نه به وي. فرضاً زه د پېښور هغه ته لاړم، دا کتابتون ته لاړم، هغه چې په پښتو ټولنه کې د اروپا اکاډمی کې موجودې وي. هلته ځینې قلمي نسخې وي، نو نه پوهېږم ما چې د ځینو دوستانو سره هلته خبرې وکولې، هغو راته ویلې چې والا ځینې نه لوستل کېږي، دا لوستل یې دومره موږ ته مشکل دي، نو ځکه موږ یې چاپولی نه شو. زه فکر کوم ما دا انګېرنه داسې ده چې هغه قلمي نسخې چې دي دلته راغلي دي، د دغو نسخو په لیکنه کې ډېر احتیاط شوی دی. د یو احتیاط هدف شاید دا وي چې هغه انګریزانو چې دا راټولې کړي دي او یا یې فرضاً هماغه چا چې په بېلابېلو لیکدودونو کښلي دي هغو لږ احتیاط کړی دی، د دې دپاره چې دوی چون پیسې ورته ورکولې لږ احتیاط کړی دی، ښې لیکلي دي. یعنی ما پکې داسې ډېره غټه ستونزه ونه لیدله چې زه به یې لوستلو نه عاجز وم. خو هغه نسخې چې فرضاً ما په پېښور په پاکین کې او یا تقریبا په پښتو ټولنه کې چې ځینې له پامه تېرې کړې وي هغو سره یو څه توپیر لري چې ځینې هلته چاپ شوي ځینې نه دي چاپ شوي. خو دلته چې کمې نوې چاپ شوې او یا کمې چې چاپ شوې وي ما بیا دا ټولې له سره چاپ کړې لږې هغه کتابی بڼه مې هغه کتاب مې ورته لږ خرا جوړ کړ کاغذ یې مخه و نو زه وایم چې یو څه توپیر به د نورو سره په دغه تړاو باندې لري.
په دغو لسګونو نسخو کې چې تاسو موندلی دي په دغو کې که د نثر برخې ته راشم ستاسو په باور مهم اثر پکې کوم یو؟
ډېره مهمه چې ما ته ډېره معلومه سوه په خپله د اخوند درویزه او دا راته ډېره په زړه پورې وه. فرزن همدغه ډول د بابو جان کتاب چې قلمي نسخه وه دا راته او د فواید الشریعت دا هم راته مهمه وه. او بل تواریخ حافظ رحمت خانی دا کل چې تاسو ته معلومه دی چې پېښور پوهنتون هم چاپ کړی او دلته چې ما ولیده او ما سره هغه بڼه هم ستا چاپ شوې بڼه هم وه د قلمي نسخه هم وه. نو تواریخ حافظ رحمت خانی کې یو څه نوي ټکي وه خو دومره توپیر نه و درلودلی چې زه وایم. نو چې ما
دلته وبخشئ سنګروال صاحب تاسو د بابو جان لیکنې کتاب ته اشاره وکړه یا د اخوند درویزه او یا د رحمت خانی حافظ رحمت خانی کتاب څه دی؟ دا خو تاسو مل چاپ شوی دی خو د اخوند درویزه نسخې هم پخوا چاپ شوي دي. آیا له پخوانیو سره تاسو پرتله کړي دي په یو شکل سي په دې کې نوي شیان شته یا د بابو جان؟
یو څه مې پرتله کړي هلته په د اخوند درویزه کې خپله د اخوند درویزه زوی او یا د اخوند درویزه مسی چې کومې زیاتونې کړي دي دغه زیاتونې شاید په نورو کې به وي خو دلته لږ ماته مفصل ښکاره شوې او یا به زه لوستلو ته ډېر ورته متوجه سوی نه یم خو یو څه توپیر زه پکې ګورم. شاید دا توپیر به ډېر بشپړ توپیر نه وي خو تر یو بریده چې ما پکې هغه له پامه تېرې کړي دا مې تېرې کړي دي دا د مسی او د زوی ځینې لیکنې راته نوې برېښېدلې او بل دغه الفنامه او دغه مسایلو کې مې یو څه مسایل وو خو په بشپړه توګه نه سم ویلای چې ډېر لوی توپیر پکې موجود و خو په بشپړه توګه هم نه سم ویلای چې ټول یو شی و ځکه دا په دې معنا درته وایم چې په خپله همدغه بېلابېلې نسخې چې هم لیکل شوي دي او بېلابېلو دا خطاطانو چې لیکلي دي دی کې یو څه توپیر شته ده خپله د نسخو په دغه یو نسخه کې چې بېلابېلو کسانو لیکلي دي نه یوازې د لیکدود له مخې بلکې د ماینسانګې له مخې هم تقریبا یو څه چا مفصله اشاره کړې چا لږ مفصله کړې د چا هغه د پاڼو شمېر ډېر دی چا د پاڼو شمېر لږ دی دا بېلابېلو نسخو کې هم توپیر
لکه اکثر کلاسیکي نسخې چې سره ورته ډېرې نه وي. دلته یو بل موضوع ته تاسو مخکې اشاره وکړه چې د پښتو اکاډمي په پېښور کې هغه نسخې نه لوستل کېدې خصوصا په دې پخوانیو نسخو کې یو له هغو نسخو چې خلکو یې د لوستو ډېر شکایت کړی دی هغه د اخوند درویزه لیکنې دي. څرنګه دلته په برټش لایبرري کې چې کوم څه تاسو ترلاسه کړي دي که څه هم تاسو مخکې عمومي اشاره ورته وکړله چې واضح دي د اخوند درویزه لیکنې هم واضح وي
بالکل واضح دي همدغه خبره ما کوله چې تاسو خره واخیستله فرضاً هلته چې ما همدغه ډول ستونزې درلودلې دلته هغه ډول ستونزې نه وې یوازې یوه ستونزه وه چې هغه ستونزه خو خلکو نه وه حل کړې خو دلته دې څېړونکو محققینو انګریزانو دا خبره حل کړې وه. دا دې څنګه حل کړې ده؟ دا یې ځکه حل کړې چې اکثره پاڼې چینجي خوړلې وې او کله چې دوی دغه پاڼې بېرته راغولې دغه د چینجیو خوړل شوي پاڼې دغسې په یو مهارت جوړې کړي دي دغسې په یو مهارت یې پیوند کړي دي چې هېڅ سړی پکې ستونزه نشي لیدلی هماغه کلمات یې پیدا کړي په هماغه پیوند شوو هغو کې د رغونو کې هغه ډېر تبزی کړي، یعنی صحیح نه هغه لیکنې هغه کېږي نه ورکېږي نه چې داسې ښکاري. او زه فکر کوم دا کار د دې دپاره سوی دی چې یوه بشپړه نسخه فرزندۍ پیدا کړي چې په هغه چینجې نه ده خوړلې، هغه روغه رمټه ده. د هغې له مخې کومې
سنگروال صاحب دغه پایوند اشاره ورته شوی ده په دوه نسخو کې چې دغه پایوند کې چا مرسته کړې ده له انګلیسانو سره؟
هو ولا دغه پیوند کې پخپل هم دغه هر چا چې هر نسخه راټول کړي دا خو بېلابېلو کسانو راټولې کړي دي، یو انګریز نه دي راټولې کړي، یعنی ډېرو کسانو راټولې کړي دي. او هغه هغو دغه اشاره کړې ده، بلې اکثرو کړي، یعنی نه ګونه چې
یعنی داسې افغانان هم پکې شته.
نه افغانان
بیخي پکې نشته. نه ما بخشي د دې له خاطر مې دا خبره کوله چې کله چې څوک له یوې ژبې سره آشنا نه وي نو پیوان دولی بیا سخت کار دی.
خو ما تاسو وینی ما بینی کما چه دی روغ پیدا کری دا آغا روغ نخصی نا دی استفاده کری نا روغ نخصی پی دی هیغی نمخی پیوان کری دا. او زینی دی تاسو خبر بیا اماغا سی چی چینجی خورلی دی او دی یا کما روغ ورطا چسی ندا پیدا کری نو هغه مغه صفات ده. فز از تاسو ته مثال وایم، ډاکټر لیدن دغه د مخزن نزینی فرزند تیته او بیربته او له همدغه ډول چې زینی فصلونه یا کوونکی چې په نظم کې او یا په نسل کې کم دي سنجې درلودلې، دغه ډاکټر لیدن ډېر په مهارت باندې تقریبا دا کار کړی دی. چې دا یو مثال دی، هغه درته ویلی سم دین دی
سنگروال صاحب د شعر په برخه کې مهم ساسو تر سترګو شول چې په دې نسخو کې به وي.
یا نو هغه نو فضل هغه نه دی اوس لکه د رحمان بابا هغه دا نسخې یا د خوشحال خان نسخې چې هم فرزن په دغو کې شته ده. شعرونه یې تقریبا هماغه شعرونه دي، خو یوازې زه فکر کوم ډېر غټ توپیر ما پکې پیدا نه کړ، یوازې په انکدوت کې توپیر لیدل کېږي. چې هغه انکدوت چې اوس که د رحمان بابا دیوان چاپ سوی او که د خوشحال چاپ سوی دی، هغو تقریبا ژبه معیاري کړې ده یا هغه لهجه یې معیاري کړې ده، خو دلته هغه معیار نه دی، بلکې هماغه اصطلاحات چې د خوشحال خان په وخت کې او یا د رحمان بابا په وخت کې او یا د نورو کلاسیکو یا د منځني ادبي پیر په شاعرانو کې چې تقریبا هغه دیوانی شاعري چې البته چا کړې امام موخه هغه دی، هغو کې بیا هغه خپل اصلي د لیکنې بڼه مغسې موجوده ده. یوازې دومره توپیر باندې زه پوه شوم.
لیکن فکر نه کوئ، وبخشئ، فکر نه کوئ چې که د هغه وخت اصلی لهجه او اصلی څه په دې نسخو کې وي، خو تر ټولو مهم ټکی هم دا دی، یعنی ارزښت یې زیات دی.
زه د دغه تاسو د خبرې په پخلی کوم، بالکل زه وایم ولې موږ خپلې لهجې ته دا راوړو باید نه مې راوړلې. نه پوهېږم چې دا کار ولې سوی ده، ځکه دا خو څوک نشي ویلی چې کوم ټکی صحیح ده یا دا خو څوک نشي ویلی چې کومه لهجه صحیح ده. فرضاً په کومه لهجه چې زه ته خبرې کوو دا به ما تا ته مهم وي، ولې هغه چا چې هغه څوک چې په بله لهجه خبرې کوي هغه لهجه هغو ته مهمه ده.
سنگروال صاحب دغه نسخې چې تاسو راټولې کړې دا خو ډېر کار هم غواړي، څه فکر کوئ په برټش لایبرري کې به نورې پښتو نسخې هم وي؟
بالکل به نه وي، ځکه به نه وي چې ما هغه کتلاک ته مراجعه وکوله. کتلاک څه شی دی؟ کتلاک فهرست دی د ټولو نوي لیک دی د هغه د نسخو. ما اول هغې ته مراجعه وکوله، هماغه په برټش لایبرري کې دومره مسلکي کسان اوسېږي چې تیرتیب وکوه چې دومره معلومات لري چې هر یو که خپل معلوماتونه راټول کړي نو کتابونه پرې لیکلی شي. دومره په هماغه هغه کې کسان وو چې ما ورته کله مراجعه وکوله، ډېر په اسانۍ باندې ما ته هم ګرچې یوازې دونه وو چې یو راته وویلې چې یو جمعه موږ ته وخت راکوه ځکه دا موږ له هغه نه راباسو دا آرشیب نه راباسو یا چېرته چې هماغه خوندي دي هغه ځای ته او ته ځینې نسخو بسې دی لاړه نورو پوهنتونونو نه یې راته راټولې کړې. یعنی دومره مینه نه خلک دي او دومره اکاډمي خلک دي دومره صمیمانه برخورد لري چې سړی دې ته هڅېږي چې باید دا کار وسي. نو په دغه اساس باندې قطن زه فکر نه کوم چې د یو سلو نهه شپېتو پښتو قلمي نسخې نه دي یوه قلمي نسخه هم پاتې وي. نو ځکه وایمه چې نه څومره چې ما د کتلاګ له مخې ولیدلې ټولې همدغه پښتو قلمي نسخې یا به د کتلاګ نه پرته خو زه فکر نه کوم چې د کتلاګ نه پرته به هم وي. خو که د کتلاګ د پرته نورې هم وي نو خو په کتلاګ کې نه وي.
له ښاغلي سنګروال څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته شیر ته مخ کو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعرونه لرو د دوو مخکشو شزینه شاعرانو شیرونه چې دواړو د جنید شریف د منصر د سش کال د شیر مهمه جایزه ګټلې ده. د سش کال د جنید شریف د منصر د لومړي جایزې د ګټون کې کامل عزیزی یو غزل، دا غزل دوی د توري ستوري په آنلاین غونډه کې چې د همدې جایزو شاعرانو ته ځانګړې شوې وه لوستې او لاسادي رادیو مجلې سره شریک کړی دی.
مکڑے را پیدا پردی زڑکی دخخی تما مدروی خدای د جنت دورونو شات چوک وچی شنڈی گرزی شوی اوبد بیلتان اوخ کی پام بیا یوسف مخ خلق مغرزوی تا چوک ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته ولوی د سپوږمۍ تر دیواله شپله نیمای پاته واړه ویل درد ډکه سترګې به اوس چاته څوک یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا یو په سختو لارو کړی مین لکه ادم حوا عشق چې زور وروي قیس نه لیږي بیدیا ته څوک غټه می پر پیڅکه د پلو دی د لونګ دانه نه بګوري نور د چا د هسکې غاړې خواته څوک رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوس نه رب د زخمی سترګو وی دنیا ته له هوس نه ناڅ خو له درد د بایللې لالی وراته څوک
کاملی عزیزی غزل مو اوریده. د جنید شریف د منصر د سشکل د جایزو اعلان د ازادي رادیو مجلې له لارې وشو. د جایزې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اعلان شوې. په دې جایزو کې د آزاد شعر جایزه زمزمي غزل ته ورکړل شوه. داخلي غزل یو غزل د دوی په شخ
محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی د محبت شمال زما ته زلف ولونو کیوی کلی هوا خود وطن په دښتو غرونو کیوی دا کومي لارې چې زما تر خپلې دو جوړوي تاسو کیسه صرف د کیسو په کتابونو کیوی تاسو چې څومره شاعری د دا پتول کې کېک دی تر دې لا پورته شاعری زموږ خالونو کیوی دو عمر درد خو باید وی په محبت کې زموږ د دغومره درد خو باید وی په محبت کې زموږ د عاشقانو واړه زړونه دې داغونو کې وي، او دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته ده آشنا، دومره رڼا د زمزمې سترګو کې شته ده آشنا، لکه د لمر او د سپوږمۍ په څراغونو کې وي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجله په دې ورستیو شیبو کې عشق ته مخه کوو. عشق څه ته وایي؟ تاسو یې په اړه څه اورېدلي؟ وایي مینه په تعریف کې نه ځایشي، ځکه هر وګړی، هر ژوندی د عشق یوه پوری تجربه کوي. راځئ لږ ډېرې په اړه په دې راپور کې واورو چې په یوې سندرې پیل شي.
کزنو عیش پتا لر بلل تو پپالنگ بدی دا حسی خطل تو
عشق مینه یا محبت د بشریت له ټولو هڅو سره سره ناپیژندلې پاتې ده او تعریف یې سخت دی. د ځینو له نظره دا شونې نه دي. ارواپوهان یو شان، فیلسوفان په متفاوته بڼه او عارفان بیلا معنا وړاندې کوي. د یو عام کس لیدلوری ښایي بیا په اړه بیخي بل ډول وي. ستوري ته آسمان کې یوه ورځ ووي هلال، خدای آدم له مینه ورکړه موږ له تش جمال، زه به په خندا ورکړم دا خپل ښایست کمال، ما لکه یو څاڅکی مینه راکړي څوک په سوال.
گل دے اس تازہ بھی اس فناشی ماوی او گل چی شمڑاوی سل گلو نتری پیداشی
دغنی خان دی شیری بیلگو تا پاپام مینه یا عشق دا ادبیاتو، هنر او فرهنگ نوی برخه هم جوڑه. لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال دا دی خبر پتایید سرائی پا آراوائی
مینه د بشریت په تاریخ کې یو داسې حس او غریزه ده چې د بشریت د نیمایي خپلمنځي خبرې اترې یا تکلم پر همدې حس راڅرخي. ګڼ شمېر هنري، ادبي او فرهنګي آثار محتوا او اصلي منځپانګه یې مینه ده.
ښاغلی لیوال وایي که ټوله مادي هستي نه وي، نو د ژوند هستي خامخا له مینې سرچینه اخلي. افغان فلسفي لیکوال او د مینې اکاډمۍ بنسټي ښودونکی انور وفا سمندر که څه هم وایي مینه تعریف نه لري، ځکه په خبره یې هر وګړی، هر ژوندی د عشق یوه پوړۍ تجربه کوي، خو زیاتوي
عشق تل تازه ده، تل پسرلنی ده، تل له نغمو او له عطرونو ډک ده، او بالاخره د وګړي برخلیک دا ده چې دومره په عشق کې حل شي چې نه په فکر کې بل څه ورپاتې شي، نه په وینا کې او نه په کړو کې، او یو مخ دی خپل مجسم عشق سی.
خو عام کس بیا د فیلسوف له عینکو نه له خپل لیدلوري ورته ګوري. پیغله مهتاب او ځوان عرفان یې په اړه دا نظر لري.
مینه لکه یو توده غیږه، آرامښت او سکون. په ژوند کې انسان هر څه سره مینه کولی شي، هغه د کورنۍ غړو سره یا هم د خپلې دندې سره، له ملګرو سره. نو موږ نشو کولی یوازې هغه احساسات چې د دوو مخالفو جنسیتونو ترمنځ موجود وي هغې ته مینه ووایو.
مینه هغه احساس دی چې موږ هر یو یې خپل ژوند کې تجربه کوو. له مینه او محبت پرته ژوند مخته نه ځي، ځکه همدا مینه او محبت دی چې زموږ په ځان باور زیاتوي.
یو شمېر ارواپوهان مینه د هغو احساساتو او کړنو ټولګه ګڼي چې په صمیمیت، اشتیاق او ژمنتیا سره لاسلیکېږي. له خدای سره مینه د عرفان منځټکی هم دی. عارفان خدای سره د ذات مینه کوي، نه د تمې یا توقع. عارفان وایي د جنت د شوق یا د دوزخ له ویرې نه، بلکې په خپل د خدای د طلب د اشتیاق لپاره خای نه.
Thank you.
در کما پوها